السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیس 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د مرغومی یا جدي شلمه او د جنوري 9 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. سپینه ماڼۍ وایي هغه بشري مرستې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته لیږل کیږي عام خلک ترې ګټه اخلي نه طالبان. دغه خبره د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي د چهارشنبې په ورځ ناوخته امریکا غاک ته د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خبرو په غبرګون کې وکړه. ټرمپ د سې شنبې په ورځ په فلوریدا کې یو خبري کنفرانس ته وویل د جو بایډن ادارې طالبانو ته میلیاردونه ډالر لیږلي چې په خبره یې د نه منلو وړ کار دی. جان کربي بیا امریکا غاک ته ویلي افغانستان ته چې بشري مرستې رسېدلې د افغانستان خلکو ته رسېږي نه طالبانو ته. دا همداسې په میخانیکي ډول تنظیم شوې دي. د طالبانو حکومت هم د ټرمپ دغه څرګندونې رد کړې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون ادعا وکړه چې امریکا افغانستان ته لیږل شوې ټولې پیسې پر خپلو اهدافو لګولي او د دوی حکومت ته یې نه دي ورکړي. د امریکا پر مرستو د سار ادارې سیګار ویلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکا افغانستان ته 3.3 میلیارد ډالر پیسې لیږلې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر نیولو او زورولو اعتراض کړی دی او د اسلام آباد د هڅې له تبعیزه ډکې بللې دي. دغه سازمان په یو راپور کې چې پرونې پر خپله ویبپاڼه کې خپور کړی ویلي دي چې پولیس په اسلام آباد کې د شپې په مخه کورونه پلټي او په خپل سر یې په سلګونه افغانان نیولي دي چې په دوی کې ښځې او ماشومان هم شته. روانه اونۍ ازادي راډیو داسې راپورونه ترلاسه کړل چې پولیسو شاوخوا 300 افغانان په اسلام آباد کې نیولي. په پاکستان کې د کډوالو د برخې مسؤلانو د سه شنبې په ورځ وویل چې هغه افغانان له خپلې خاورې نه باسي چې ویزې لري او درېمو هیوادونو ته د تګ په تمه په پاکستان کې ژوند کوي. خو د بخښنې د نړیوال سازمان په بیان کې راغلي دي چې پاکستاني پولیسو حتی هغه کسان نیولي دي چې ویزه او په پاکستان کې د استوګنې نور اسناد لري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی هم ویلي چې پاکستان سلګونه هغه کسان نیولي چې د اوسېدو قانوني اسناد او ویزې لري. طالبانو له عربي متحده اماراتو څخه وغوښتل چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې تسهیلات رامنځته کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی دا غوښتنه پرون متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال د اماراتو له بهرنیو چارو وزیر عبدالله بن زاید النهیان سره د لیدو پر مهال وکړه. د دې لیدنې کتنې په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د دې خبرو پر مهال پر دوه اړخیزو روابطو او اقتصادي همکاریو خبرې وشوې. د متحده عربي اماراتو په بیان کې راغلي دي چې عبدالله بن زاید النهیان ویلي دي چې هیواد د یو هوسا باثباته او پرمختللي افغانستان لپاره ژمن دی. په کابل کې د امریکایي پوهنتون پخوانی استاد تیموتی ویکس چې کلونه له طالبانو سره یرغمل و وفات شوی دی. استرالیایي تیموتی ویکس په 2016 کال کې له کابله اختطاف شو او په 2019 کال کې د طالبانو د جکپوري غړي انس حقانی په شمول د دریو تنو په بدل کې خوشی شو. د له ازادي وروسته اعلان وکړ چې مسلمان شوی دی او په ځان جبرائیل عمر نوم کې خوده. خاغلی ویکس په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بیرته کابل ته ستون شو او هلته یې انګلیسي ژبه تدریسوله. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویان عبدالمتین قانی په ایکس پاڼه کې لیکلي چې جبرائیل عمر په کابل کې په خپل کور کې د سرطان ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د روټرز اژانس د راپور له مخې تمه ده چې نن د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د 1500 میلیونه ډالر په ارزښت د نظامی مرستو اعلان وکړي. ټاکل شوی ده چې نن پنځشنبه د جرمني په رامشتاین هوایي اډه کې د اوکراین د دفاعي تماس ډله چې شاوخوا 500 متحدین لري غونډه وکړي او په دې غونډه کې به له کیف سره د واشنگټن د نویو پوځي مرستو مسله مطرح شي. د اوکراین د تماس ډله په 2022 کال کې جوړه شوه او هدف یې کیف ته د پوځي مرستو رسول او د دې مرستو همغږي کول دي. او د پاکستان په پنجاب کې پرون پولیسو دوه ځوان نجونې وروسته تر دې ونیولې چې دوی خپل پلار ته ور واچوه او هغه یې وواژه. د پولیسو په وینا دې سړي پر خپلو دغو لوڼو جنسي تیری کاوه او د جنوري په لومړۍ نیټه دې نجونو پر خپل پلار تیل واچول او هغه ته اور ورته کړ چې له امله یې دا کس ټپي شو او د سه شنبې په ورځ په روغتون کې سا ورکړه. د دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کم وړاندې په خبری مجله کې. هندی او طالب چارواکو د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړي. هدف یې څه کېدلی شي؟
طالبانو د پاکستان ترمنځ چې ظاهرا کومې ستونزې رامنځته شوي دي، د افغانانو هغه خواخوږۍ یا د افغانانو د پام ګرځولو لپاره همداسې یو اعلان وکړ.
جرمني تیر کال سلګونه افغان پناه غوښتونکي استل شوي کسان مجرمان بلل شوي دي.
په دې کې یوازې مجرمین شامل نه دي چې المان له خپلې خاورې څخه وباسي، په دې کسانو کې هغه خلک هم شامل دي چې دوی دوبلین دي یا د اروپایي هیوادونو ګوتې لري.
واشنگتن پر سوریه یو شمیر بندیزونه لري کړي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې ګام ستاینه کړي. کندهار کې د ښوونځي زده کوونکي د قرطاسیې له کموالي شکایت لري.
موږ کتابونه کم دي، دغه کتابونه نه یو استاد هغه پر تخته شو درس نه سره ویلای، کتابچې نه سره کلمانو نه سره پر تخته دغه درس نه ویل کیږي.
نور راپورونه او تاسو پیغامونه هم په دې خبری مجله کې راټول شوی. هله دا ملکیه مو وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبرونه د سر راپورته. په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په داسې حال کې کتلی دي چې دواړه هیوادونه رسمي ډیپلوماتیک روابط نه لري. په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وکرام میسری د دې لیدنې کتنې پر مهال له افغانانو سره د یو شمیر مرستو ژمنې وکړې او امیر خان متقی ټینګار وکړ چې د کابل او نوې ډیلی ترمنځ منظم او دوامداره تماسونه ادامه پیدا کړي. دغه لیدکاته په متحده عربي اماراتو کې شوي، چیرته چې ښاغلی متقی په یو سفر بوخت دی. تفصیل له احمد شیبر اورو.
په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وکرام میسری په دوبۍ کې د چهارشنبه په ورځ له امیر خان متقی سره خبرې وکړې. تر دې مذاکراتو وروسته په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزارت په بیان کې څرګنده شوې ده چې هند افغانستان ته له ستنو شویو افغان کډوالو سره مرستې ته چمتو دی او دا ژمنه یې د طالبانو د غوښتنې په اساس کړې ده. په بیان کې دې ته هم اشاره شوې ده چې نوی ډیلی به په روغتیایي برخه کې او د ستنو شویو کډوالو د ځای پر ځای کېدو په برخو کې په لومړي ګام کې مرستې وکړي. د راپورونو له مخې په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا یو میلیون افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته اخراج شوي دي. د هند په بیان کې دا هم ویل شوي دي چې دواړو لوریو د هند بشري مرستو روان پروګرامونه وارزول او پریکړه وشوه چې نوی ډیلی به په نږدې راتلونکي کې پر دې هم غور وکړي چې په افغانستان کې پرمختیایي پروژې پلي کړي. په دې بیان کې وړاندې راغلی دي چې موافقه وشوه چې د چابهار له بندره د تجارتي فعالیتونو او بشري مرستو د رسولو لپاره استفاده وشي. اسوسییټډ پریس اژانس د افغان لوري په وینا څرګنده کړې ده چې د دې لیدنې کتنې پر مهال موافقه وشوه چې په مختلفو کچو تماسونه دوام وکړي او په منظم ډول تماسونه وي. د امریکا د متحده ایالاتونو په ویسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې نن سبا په واشنگتن کې د افغانستان پر موضوع بحثونه روان دي، په قطر کې روان دي او په متحده عربي اماراتو کې روان دي. نو هند نه غواړي چې له نړیوالو سیاستونو شاته پاتې شي. په ورته وخت کې هند پاکستان په خاطر دا هڅه کوي.
اوسنی وضعیت ته په کتو هغه جیو پالیټکس چې رامنځته سوی دی د طالبانو د پاکستان ترمنځ چې ظاهرا کومې ستونزې رامنځته سوي دي، د افغان مهاجرینو په وړاندې پاکستان د ډېر بد برخورد د ټولو قوانینو عرفونو خلاف کومې کړنې چې په اسلام آباد کې په تېرو څو ورځو کې وسولې، یا بیا د افغانستان پر خاوره باندې هوایي بریدونه، دې موضوع کې د افغانانو د لا ډېرې اغه خواخوږی یا د افغانانو د پام ګرځولو لپاره همداسې یو اعلان وکړ چې دا به تر کومه بریده په دې برخه کې صادق وي، په کوم تر کومه بریده په دې کې بریالي شي یا بعدي باسته.
پاکستاني الوتکو نږدې دوی اونۍ مخکې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هوایي بریدونه وکړل او وی ویل چې د تحریک طالبان پاکستان غړي وشلي او د هغوی پټنځایونه په نقشه کړی دي. خو افغان طالبانو څرګنده کړه چې په دې بمباریو کې ملکیان وشل شوي دي. ملګرو ملتو هم په دې بریدونو کې د ښځو او ماشومانو د وشلو خبر ورکړ. د دې په ځواب کې طالبانو د ډیورنډ کرښې پورې غاړه د پاکستان یو شمېر پوځي تاسیسات وویشتل. د 2020 کال د اگست 15 را ورسته چې طالبانو بیا ځلی کابل نیولې ده، هند خپل سفارت بند کړی دی. خو له 2020 کال راهیسې هند په کابل کې په خپل سفارت کې یو تخنیکی ډله لري چې حالات څاري او د بشري مرستو هڅې همغږه کوي. همداراز په کابل کې له واکمنو طالبانو سره تماسونه زیات شوي دي. د نومبر په 1 د پاکستان، افغانستان او ایران په چارو کې د هند بهرنیو چارو مرستیال وزیر جی پی سنگ په کابل کې د طالبانو له دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلی وو او په ممبئی کې د افغانستان د کنسولګری چارې طالبانو ته سپارلې دي. خو په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د 2023 کال په نومبر کې وروسته تر دې بند شو چې د جمهوري نظام د وخت افغان ډیپلوماټانو د هند نوې ویزې ترلاسه نه کړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی. ازادۍ رادیو د مهال د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 2129 چپو خبرونه لري او د ورځې لخوا ازادۍ رادیو پر بیلابلو لاندو چپو د لاسرسي ورده کې انټرنیټ لري. کولای شي چې په انټرنیټ کې هم زموږ رادیو په ژوندۍ بڼه واوري. زموږ وی پانه ته سرور ښکاره کوي. د وی پانه ادرس دی ازادۍ رادیو ټکی کام. جرمني په تیر یو کال کې لدیار لسو زیات افغان کډوال استری دي. زینو جرمنی رسنیو د دې هواد کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي افغانستان ته به د افغان مجرمینو د استلو بهیر دوام لري. د په داس حال کې د چیزین افغان پناه غوښتون کې چې د هواد د استلو لږ وخت سره مخامخ دی وایي چې نه یوازې مجرمین بلکې د دوبلین قانون لمخه هم د استل کې دوه لږ وخت سره مخامخ دي. دا چې دوبلین قانون څه دی، اول جرمنی دغه افغان کډوال استلی دی، لاملونه څه دي، په دې اړه پام کړی دا به د سپوږمۍ راپور ده.
د جرمنی ځینو رسنیو له ډلې زی ډی اف هویته د سیشن می په ورځ د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر په حواله راپور ورکړی چې د جنوري لمیاشتې د 2023 کال د نومبر تر پایه پورې نږدې 1,300 کسان له دې هېواده ایستل شوي دي. په راپور کې راغلي چې دا شمېر د 2023 کال په پرتله نږدې 20% زیاتوالی ښیي. د نانسی فایزر په حواله ویل شوي چې دوی به له دې وروسته هم د هغو افغانانو چې په جرمي فعالیتونو کې ښکېل دي ایستلو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغان پناه غوښتونکي چې له جرمني د ایستلو لږ وخت سره مخ دي وایي یو شمېر کسان د دوبلین قانون له مخې هم ایستل کیږي. امین یو افغان پناه غوښتونکی دی، دا مهال په یو کمپ کې ژوند کوي. د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له یو بل اروپایي هیواد څخه جرمني ته راغلی او اوس د ایستلو لږ وخت سره مخ دی.
آلمان په دې ورستیو کې د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ چټکه کړې ده. په دې کې یوازې مجرمین شامل نه دي چې آلمان له خپل خاورې څخه وباسي. په دې کسانو کې هغه خلک هم شامل دي چې دوی دوبلین دي یا د نورو هیوادونو د اروپایي هیوادونو ګوتې لري. زه هم یو له هغو کسانو یم چې د اروپایي اتحادیې د یو هیواد ګوتې لرم او په دوبلین کسانو کې راځم. نو زه هم د خپل وضعیت په اړه ډېر زیات اندېښمن یم او هر لحظه د دې امکان شته چې دوی ما د دوبلین د قوانینو لمخې مال دې ځای څخه وباسي.
فیصل نیازی یو بل افغان پناه غوښتونکی دی چې په 2023 کال کې جرمني ته تللی وایي د پناه غوښتنې کیس یې نه دی منل شوی او کېدای شي له دې هېواده وایستل شي.
در سال 2023 وارد خاک جرمني شدیم و تا امروز به هیچ کسی چیزی نگفتیم.
په 2023 کال کې جرمني ته راغلم، تر ننه پورې مې له هیچا سره څه نه دی کړی او کوم جرم مې هم نه دی کړی. خو د جرمني لخوا مې کیس نه دی منل شوی. ما په څیر زرګونه کسان له دې ستونزې سره مخ دي او د شړلو بهیر لا هم دوام لري. هیڅ ډول مرسته د جرمني لخوا نه کیږي.
دلی ما صورت هم نگرفتم.
په همدې حال کې علی رضا کریمی چې د پناه غوښتنې د چارو سلاکار دی، په جرمني کې د افغان پناه غوښتونکو حالت اندېښمنوونکی بولی. هغه لازدی رادیو سره په خبرو کې وویل
سال گذشته آلمان بیش از هر آن شده است.
تیر کال جرمنی لزرو څخه زیات کسان چې مجرمین وو یا د دوبلین قانون لاندې د ګوتو نخې لرلې استلی دي. دا وضعیت د ډیرو کډوالو لپاره د ویرې وحشت لامل شوی، ځکه چې په جرمنی کې شته ګوندونه د کډوالۍ د کیسونو شرایط بدلولی شي.
پناهندگی را در آلمان تغییر ده.
په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز د 2023 کال د دسمبر په 4مه د فدرال پارلمان بوندستاګ په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې هر څوک چې جرم کوي باید دا احساس ونه کړي چې په دې هیواد کې پاتې کېدای شي. هغه زیاته کړه چې د شوي اقدام له کبله غیر قانوني او بې تدبیره کډوالي کمه شوې ده. هغه وویل چې د افغان مجرمینو ایستل په منظمو پروازونو یا د افغانستان له چارواکو سره د خبرو اترو له لارې نشي ترسره کېدای، خو په خبره یې چې د دې بهیر د ترسره کولو لارې چارې موندل شوي او کار پرې روان دی.
ومورېدل چې جرمني په تیر یو کال کې له 1400 څخه زیات افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلی دي، او دا خبره د جرمني د کورنیو چارو د وزیر په حواله جرمني رسنیو کړې ده. او دغه راز راغلي چې استل شوي افغانان تر ډیره مجرمین دي. بل ورته د کډوالۍ پالیسۍ انسټیټیوټ وایي په نړۍ کې د کډوالو یو له تر ټولو لوی شمېر افغانان جوړوي. یا د انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د افغان کډوالو لوی شمېر چې په ایران کې اوسیږي له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال هم په دې هیواد کې د دوی په وړاندې د شته ستونزو او ننګونو له امله شکایت لري. په خوا تر دې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د ایران په لږ تر لږه 40 ولایتونو کې د افغان کډوالو په اوسېدو او دغه راز د هغوی پر کار ګمارنې باندې بندیزونه لګېدلي دي، او په ځینو ایالتونو کې حتی دوکانداران له دې منع شوي چې په افغانانو به توکي نه پلوري. تفصیل له سنا کاکړه.
د کډوالۍ پالیسۍ انسټیټیوټ وایي د 2024 کال تر نیمایي پورې د نړۍ د کډوالو شمېر 2.3 میلیون ته لوړ شوی چې 14% افغانان جوړوي. یا د انسټیټیوټ چې مرکز یې په متحده ایالاتو کې دی په یو راپور کې چې د جنوري په 8مه نیټه خپور شو ویلي په هرو شپږو کډوالو کې نږدې یو یې له افغانستان څخه دی، چېرته چې په ټکو یې دوی د 16 لسیزو کورنۍ جګړې ځورونې او د دولت له سقوط څخه تښتېدلي دي. په راپور کې زیاته شوې د نړۍ د 6.1 میلیون افغان کډوالو نږدې 90% د افغانستان په ګاونډي هیوادونو ایران یا پاکستان کې ژوند کوي، او تر ټولو لویه برخه یې ایران کې دي. په دې راپور کې چې په تیرو 16 لسیزو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو وضعیت ته پکې اشاره شوې راغلي، په ایران کې د افغانانو ضد عامه احساساتو د سیاسي بیانونو او عمومي خبرو اترو له امله وده کړې چې له امله یې افغان کډوال له زیاتو خنډونو سره مخ شوي. د کډوالۍ پالیسۍ انسټیټیوټ د راپور له مخې ایران په 2024 کال کې 5500 افغانان ایستلي، او د 2025 کال تر مارچ میاشتې پورې د 2 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو پلان اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د ایستلو د ګواښ تر څنګ له ډېرو نورو ننګونو سره هم مخ دي. یو له دې څخه شمس الامانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پرون زخپل می د دې سانه شاهدوم چې دونجونی د دوی لورونو سره د دې پورتول لپاره ونی ولی او وی وړلې. د دې ترڅنګ دلته خلکو تختار ورکول شوی چې افغانانو ته د کور نه ورکوي، کار نه ورکوي، آن ډوډۍ نه راکوي، او مغازو ته ویلي چې دوی باندې د توکي نه پلوري.
یو بل افغان کډوال چې نغوړی د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، د رد بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د ایران حکومت آن اسناد لرونکي افغانان نه دی هیواده ایستلي.
په الزبرز ولایت کې زما یو ملګری چې موږ سره یو ځای کار کوو پاسپورت یې هم درلود، پاسپورت یې ورته څیرې کړ او پرون یې ونیو، نن یې بیا په موټر کې واچو او افغانستان خواته یوړ.
په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانانو کډوالۍ خورا ډېره شوه چې دوی یې لاملونه اقتصادي، امنیتي او د زده کړو ستونزې ګڼي. د دې کډوالو ډېره برخه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې میشت ول، چې اوس په دې هیوادونو کې هم د نورو ستونزو تر څنګ د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. د کډوالۍ پالیسۍ انسټیټیوټ د راپور له مخې په 2021 کال کې شاوخوا 415,000 او په 2023 کال کې تر 650,000 ډېر افغان کډوال ایران افغانستان ته ستانه کړل. د یادونه ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه هم د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه شوې ده، چې په دې هیواد کې میشت افغان کډوال یې اندېښمن کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو د سیمې یوې موضوع ته. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د واشنگټن د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د سوریې پر حکومت یو شمیر لګیدلې بندیزونه لرې کړي دي، خو ګیر پیدرسن د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په دې اړه نورو هڅو ته هم اړتیا شته. په سوریه کې د حکومت له بدلون وروسته لویدیځو هیوادونو پر سوریه باندې د بندیزونو د لرې کېدو هڅې پیل کړې دي، او د سوریه نویو واکمنانو هم له نړۍ سره په تیره بیا لویدیځ سره د تعامل ټټر وهلی. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګیر پیدرسن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې دا غو هڅو ستاینه وکړه چې پر سوریه د بندیزونو د لرې کولو لپاره د تسهیلاتو سبب شوي دي. په ورته وخت کې ښاغلی پیدرسن له نړیوالو وغوښتل چې د سوریه د ارضي تمامیت درناوی وکړي. په سوریه کې له 14 کلنې کورنۍ جګړې وروسته نږدې میاشت مخکې د بشار الاسد حکومت سقوط شو او د تحریر شام ډلې په مشۍ یا غیانو د مشق ونیو. د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او اروپایي ټولنې په 2010 کال کې د ډیموکراسۍ لپاره د مظاهرو تر ځپلو وروسته پر سوریه یو لړ بندیزونه ولګول. دغه اعتراضونه بیا د دې سبب شول چې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شي. اوس د تحریر شام په مشۍ له نویو واکمنانو سره وضعیت څه پیچلی شوی دی، ځکه چې د دې ډلې یو شمېر مشران پخوا د القاعده ترهګري ډلې متحدین وو او پر یو شمېر مشرانو یې بندیزونه هم لګېدلي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د دوشنبې پر ورځ داسې پریکړه اعلان کړه چې له مخې تر شپږو میاشتو پورې د سوریې پر حکومتي مؤسساتو بندیزونه کمی شي، چې په دې ډول به دې هیواد ته بشري مرستې او په موقتي ډول د انرژۍ د لیږد چارې اسانه شي. ګیر پیدرسن د واشنگټن د دې پریکړې هرکلی وکړ، خو د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د چهارشنبې پر ورځ وویل چې لا هم ډېرو هڅو ته اړتیا شته چې د بندیزونو موضوع یو مخ هواره شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي مرستیالي دروت کاملاشي امنیت شورا ته وویل چې واشنگټن د تحریر شام دلیل لوري یو شمېر مثبت نقشې لیدلې دي چې دا استایي، خو د ټولو بندیزونو د لرې کولو لپاره خبرې بسنه نه کوي، باید عملی اقدامات ترسره شي. د سوریې د نوي حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د هڅو ستاینه کړې او هیله یې کړې ده چې پر سوریې ټول لګول شوي بندیزونه لرې شي. د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته اسرائیل د سوریې پر پوځي مرکزونو یو لړ هوایي بریدونه وکړل. جنو نور هم په سوریې کې مداخله وکړې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دې مسلې ته هم اشاره وکړه او ویل چې د سوریې د مزکنی بشپړتیا درناوی باید وشي او پر سوریې هر راز بریدونه باید ودرېږي.
تاسو اوریدونکو د کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟ که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 300 21 14 501.
اوریدونکو را سره اوسئ، د خبری مجلې په پای کې ستاسو پیغامونه خپرېدو ته چمتو دي.
له خبرونو ور اخوا
په کندهار کې د خوندزیو یو شمیر زدکونکو د قرطاسي او کتابونو له کموالي شکایت کوي او وایي د چاري د زدکړو بهیر ټکنۍ کړي. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
کندهار کې د زدکونکو په ټولګي کې زدکړې کوي، خو د څو محدود کتابونو په شتون کې. په کندهار کې زده کوونکي د درسي کتابونو او کرتاسي لکمش څخه شکایت کوي او وایي چې ټول درسي ساعتونه د څو محدود مضمونونو د کتابونو په زده کړه تیروي او پاتې نورې د استاد له نوټ او تختې څخه زده کوي. د دوی په خبره د کتابونو کمش د دوی د زده کړو بهیر اغیزمن کړي او له تختې او نوټ څخه په شډول زده کړې نسي کولای.
موږ کتابونه کم دي نو دغه کتابونه مې استاد هغه سپرتخته شو درس نه سراته ویلې کتاب پیدا سم بیا ور دي شو کتابونه ډیر کم دي کتابچې کلمانو ډیر کم دي کتابچې نو کلمانو نو سپرتخته دغه درس نه ویل کیږي تخته درس نه سو ویلې
موږ د کتابوستون ډیر زیاته د کرتاسیانه لرو دغه د کتابو د کمښت لامل سم سبقان نه سو ویل او ډیر ور سر په تکلیف یو
په کندهار کې د ابتدایي ټولګیو زده کوونکي تر ډیره له دغې ستونزې سره مخامخ دي او آن په ټولګي کې یوازې د ګوتو په شمار زده کوونکي کتابونه لري. د سلما په نوم د شپږم ټولګي یوې زده کوونکي آزادي راډیو ته وویل:
زه د شپږم ټولګي زده کوونکی یم سلما. موږ د آن ریاست څخه غوښتنه ده چې موږ د کتابونه راوړې او موږ د کتابونه نه یو موږ زده کړې نه شو کولی موږ د پیچمو کې ستونزې او مشکلات ورته کېږي موږ غواړو چې موږ د دې څخه کتابونه غواړو کتابونه راوړو.
د زده کوونکو تر څنګ ښوونکي هم وایي د کتابونو کمښت یوه جدي ستونزه ده چې له کبله دوی زده کوونکو ته په ښه ډول زده کړې نسي رسولی. یو ښوونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو ټولګیو کې آن تختې هم نسته تر څو زده کوونکو ته د نوټ له لارې زده کړې ورکړي.
موږ په ښوونځي کې زیات مشکلات لرو. یو عمده مشکل چې دی د کتابونو نه کمښت دی. زیات شاګردان د نوستنو سره مخامخ دي او استادان نه شي کولای چې په ښه ډول سره هغو ته تدریس وکړي. کرتاسیا ستونزه هم شته په مکتب کې. هغه لکه په سیم کې تخته ده چې د تختې څخه استادان نه برخمن نه شي کولای چې هغه څخه استفاده وکړي. کله چې تخته نه وي نو استاد نه شي کولای چې په پوره ډول درس پر شاګردانو پورې ورسوي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلینو نظر هم واخلو خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نه شول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوسم ستاسو پیغامونه. السلام علیکم د ازادي رادیو درنو خوږو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمن له هلمند کجی کې ولسوالۍ سره د واتس اپ رابطه یم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله او غوښتنه دا ده چې دا د ژمي په موسم کې دا زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډېر ستړي او غریبان خلک شته. د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. زموږ د ولسوالۍ سره ګر سره دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشر یې پیدا کړی چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او رسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کله یې په شپږ یا اتو نومانو سره نیولی. هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی چې هغه انډواله موټر لري هم ټکټر لري غریبانو مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي. په شش کال کې چې مرسته راله هغه هم دا اوس چم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته ډیر یخ ده. موږ سره د کمپل مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي. دغه زموږ ژغ د چرواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت عمر کاکا يم د کندهار څخه دا پیغام د تپریدو. د نوې کال پر رسیدو سره باید مشه وادوال ونی کشیږي ځکه چې د ونو زیاتې ګرځي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. کچېری خلک ونی کشیږي او یې نوروزی دا معنا ده چې یسه یشه نه دي ځکه چې دا ونی کشیږي په لاندې وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونسی. السلام علیکم و رحمت الله.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته ورسیده. په کابل کې د سهار 5:30 بجې د فرشته نگار راغلی چې بله خبری مجله درته وړاندې کړي.